په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت وارزوه چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري اګمارل شوې ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملي کېدو مخکې له افغانستانه پوځیان ونباسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون دوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوموه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغه خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې شمنی عملی شوی نوي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغه له افغانستان امریکایي پوځیان ونځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړي. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل د پېښې د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یو کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یو غلچکی برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانه لمخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بل خبر پانه کې ادعا کړي چې د بلخ ولایت په چاربوله ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی مکی اولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې د غبرید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دی قول اردو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری آزادي راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولې دي.
له 16 میلیون دوزو څخه په لومړي پړاو کې 3 میلیون دوزه په دوو پیټو کې مخترالېږي چې 1.3 په لومړي پیټي کې او 1.1 میلیون په دوهم پیټي کې راولېږي.
د شاغلې نظری په وینا په لومړي پړاو کې به شاید د اپریل تر پایه 3 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستول شي. د بلې خوا د واکسین ویشلو مؤسسې یا اتحادیې کوواکس د کووید 19 لږ تر لږه 3.1 میلیون دوزه واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. دا خبره د دې اتحادیې مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړه او ویل چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کېدونکي واکسین د 1.5 میلیون هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لن ستراند یوې خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیس جینا هاسپل به د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوی دی چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کریملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهرهچیانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووېټ نونس د 3 میلیون دوز واکسین د مرستې خبره کوي.
د 16 میلیون دوز واکسین 3 میلیون دوز ازوره د 3 میلیون د اپریل میاشتې تر پای رسیدي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې ګڼي چې د ځپونکو اقداماتو جړې د دوی په وینا له هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تازه د رادیو او یونیسف کټ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی دی. اورېدو ته بلنه درکوم. ورځ خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلی چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي دغه راپور په خبرګون کې یو ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کېدو ټینګار کړی دی. نور جزئیات نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
تر
دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و د بایډن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون له سره کتنه وکړي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب العاجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هېواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه دې لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره یې د مې تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنې د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف دانفور او پخوانی جمهوری پاله سناتور کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال دانفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یوه وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایډن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکېلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې، تیره میاشت په دې هېواد کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د مې تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پرې بیا حملې پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، دغه راپور په وړاندې غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوري پال مخکښ سناتور لنسی ګرهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور وستایه. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایډن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړي او هغوی داسې نښې ښودلي چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګرهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مئ د لومړۍ نیټې د ضرب العاجل غځول به د بایډن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروع ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زه مجاغ لازده راژیو آوری ازده راژیو هر اورد ده سهر لغو ده ماشان تربو بجو پر منتنی تپا دول است اشپش نوی او با ده افغانستان پا چو الوی شارونو که ده افم پر سال شار پینزه سپا هم بصف و وزه ورده لیسی از مشخ پروانی وست به او بلا موضوع رو اخلو اغده چی ده خبریالانو ده خوندی توب کمیتا وی پا دوزر و شلم کل که ده دوزر و نونسم کل پر تلا ده خبریالانو پر وراندی تاو تری خوالی شپر شویش سلن زیاد سویده ده کمیتا ده پنچم بپرات پا خپل کلنی راپور که ویلی چی پا ده کل که ده خبریالانو پر وراندی ده تاو تری خوالی یو سلو دو دیش پیش سبتوی چی ده شمیر پا دوزر و نونسم کل که یو سلو پینزه ترسیده پا ورطا وقت که خبریالان هم ده زن پر وراندی ده مخبر دیریدون که تاو تری خوالی پارا اندیش مندی پا دیر نور جزیات زما همکار لکابل رکبی بله مهربانی اوکی
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټا په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 فیصد چې ویل کېږي وهل تکول، تختول، تبکیدل، ګواښل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټا وایي دا شمېرې د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې و خبریالان وژل شوي، 13 تنه ټپیان، 10 تنه وژل شوي، 94 نور بیا په نورو ډولونو ګواښل شوي.
په دې کال کې وطن خبریالان د دندې پر مهال ووژل شول، څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په نورو ډولونو وژل شوي. په ټوله کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو سلو دوه دېرش پیښې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډېر مسؤلیت ورتپل شوی او حکومتي مسؤلان په دویمه درجه کې راوستل شوي. طالبان د دې راپور په اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې مخبر ډېریدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښیي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې لافغان حکومت نه یوازې دا چې د امنیت خوندیتوب غواړي، بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو په رسونه کې ورسره همکاري وکړي. خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنې سره خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت یې قضیه پرته د تېرو څلور کلونو ډېری قضیې حل کړې دي. همدا ډول دوه پېښې چې په وروستیو میاشتو کې شوې نور په دې برخه کې ټولو ترهګریزو پېښو ته رسېدلي یو شمېر کسان مجازات شوي او بندیان دي، ځینو نور امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او ځینې نور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې موقفې هم د شاهي نفوذ طالبانو څخه شتهست.
په بجانې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې داسې مهال زیاتېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبريالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول چې افغانستان پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نومبر په 12 نېټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې شروع شوي.
بله ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. له کابله زموږ خبریال وو چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبره سوي راپور جزئیات را سره شریکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسید ازادی رادیو خبرونه اوري د واکسین نړیواله ټولنه تراتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امروختي وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخي د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 10 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان به تر راتلونکو درې میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې درې میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
ښاغلی نظری څرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 30% یې هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایي راپورونو په ترڅ کې موږ بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مراټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4 ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده، خو دا راپور په لږ وروسته در سره شریکو. تر هغه دمخه یوه نړیواله موضوع لرو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړې له دې هېواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلی دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پنشه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 5 هېوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هېوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډېره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلک وو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14 نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهکه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه سوي دي. نن د فبروري 4 چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه دا راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونی ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار مې د خولې دننه سرطان دی. دا دانې د ژبې پر سر و، دا چې وړوا او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه و سوی، خو دوی میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نه شي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم، درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو ترمنځ
په ټوله کې د سرطانونو درملنه چې جراحي درمل او د وړانګو له لارې دي. په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د وړانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه ترسره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغو ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
د ښاغلي فردین په خبره وراثت، د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګې او ځینې میکروبونه د سرطان ناروغۍ لامل کیږي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي د درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,810 د سرطان پیښې ثبت شوي دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 16,013 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیالي ویاندي معصومې جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در قسمت تداوی در کابل،
په کابل کې د جمهوریت، په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره برخې لري. په ټوله کې افغانستان 95 بستره د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړې سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم ای کم است.
کسه هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدی وړاندې شونی نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. دغه راز یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خپریږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې 4:30 بجې سوې، تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي لسمه څرونځ خاورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوي ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون ډوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشتر لږه 310 میلیون ډوزه واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سروان. دوستان اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه واورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیزې شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د تېرې شنبې پورس پیل شوې وې او تېره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قریزاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. مجیب قریزاده زیاتوي چې په دغو لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سرپل ولایت کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سرپل ولایت د فوټبال غوره سیالیو کې چې د دغه ولایت د منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي، لس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی مشروب زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولي خپله کړي. د کرکټ نړیوالې ویب پاڼې کرک سکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. ویب پاڼه لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت چې د عیسوي کال اوومه میاشت ده، افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سئ د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ له پیل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزي بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو فیو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری اتصاب دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاډه کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټوله هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو او مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي، خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټولي صرافيانې بندې کړي هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا څلور زر صرافيانې چې په هر یو کې څلور پنځه کسه کار کوي بیکاره کیږي د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي
روزوی تر هغه چې غوښتنې ونه منل شي خپل کاربندیز ته به دوام ورکوي د دې شورا له لورې یو اعلامیه هم چې نن پنځ شنبه خبره شوې پکې ویل شوې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي په دې اعلامیه کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي د اعلامیه په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولی خدمات په ټپو ودروي او کڅوګ لدی پریکړه سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي کته هم د افغانستان بانک د صرافانو د غوښتنو ته جواب نه وي خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي دا سی وای د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت
مالی وزارت لټولو مالی ورکوونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو پر وړاندې کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له خو د 14م مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی اوس اقتصاد پوهان وایي که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي به ځان غلای کوي
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوي نو ویلې کېږي
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اوړو قدر منو ولونکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د غوی لپاره ډېری خطرناکې وي څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت پاړه وایي
ته موصله کیږي ورونه مې وایي او ړکی ورور مې د خورګان مې وایي پټ چې سم مخې ته راسې وایي دې پی ولیدې دوا موبایل خلاص شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلن چراغ پلار اعصاب خراب پسې ویول په سر باندې دی جوړته سر روانې مات په بیگ بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې ولایم پلان مې
تا تاریخواله یا خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهی او وټه کوي لروانی اړخه ډیر ځپی خانم جان داسې مور د چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یې خوي مرکه مې سره کړي ورته غوښ شي
خو کله انسان د ورته جا جارو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګرته نشم وهم کله چې بی خو یاسم بیا ورکوم وشت کوم
په چی باندې وهی
یا پلاس بوند یا چپ لقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه چی برا فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گینه زنگه نخواه ما خواه ای بی کی
شن خو لگه زرده اصاب دسی نارمال
نکی گی دقیق جوش که چای نسیم کرو دیر بوز رو بوندی راج
نو کلا چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از دوری گی چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام داشتی بازم بی اقلا اوما نورم زرم از دوری گی خو من هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر من لرسی دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
بیا ورست پیمانه
بلا رز بیا ما شما نوه هی؟
بلا رز
تاسی ماشومان و هی کنه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کیگی
خود دست کم جوریت کیگی دقیق عرض داده چه هر سوگی پتا که و کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کلا چه پا کورانه یو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني، او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سي د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه، او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نشي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي، نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورږیږي، دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پالچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده، بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه یو شوخی چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتا کوتر واخله، دبای ورته واخله، او ډب او ډوب او ډب او ډوب، دا له ناپوهي نه کیږي.
که چیرته دا مور و پلار سوا درلوده تعلیم درلوده نمخه تا بی که نولی شو بچه دا خط تولی که در سوایه دا طول نپوی نداویل دوی ترسیگی دا سازمه و ترسیگی
که راستو دیتا چه پراوانی لحاظ کلا چه کچونای وحل کیگی را طول کیگی دا چوم را ملاوی کیگی چوم را پده بانی بد تاثیر کهی
دیر ما شوم تا چه تو چوم را رلر بون نزیه که لاس پی کشکاگی خکالی ورتا که خلی باس و را گونجی بازار که چکار ور که ما شوم پخ پلا واده که دی دی زین بدلیگی پروانی لحاظ بانده دی اصاب و تکلیف رو تا پیدا کیگی آغا کم ناستای و پاسای چه لمور و پلار سرده دی مین و مابت سر لری کیگی موگا دا وای چه تا تا خدای اولاد در که اولاد دشه ونازه ولا که یو گل چه دی ملاوی نشی دی نورم تازه چی دی دو رویت نور تازه چی خونن خلق دشه سیوی دی چه خلق جات مجبورم دی ناتوانه دی دی پیس واسه نلری چه پی مکتب که واد چی د تعلیم واسه نه لري، د کتابچه واسه نه لري، د دوی زړه باندې کوم خبدیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار وي لار لورې نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه، که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سه، هم مشکل نورم زیات سه. داری جیش پی خوب که چیغی وی بغاری وی نور وسواس رو تا پیدا کیگی مگا دا وایسی پا ماشون مانی بایده دیو سالای مور و پلار او نور مسیانان دیر رحمو که او دیر رلی پی وست بایدی او نور ظلم پیو که نه پلار پیو که چه ماشون دکنه پرکان دکنه گل دیشده ولی پا دمانی ظلم نیست.
قدر من دوستانو پدی ایلا چه دی نری پا گود گود که لماشمانو سر تاوب تریخوالی ونشی زکه چه اغویت سخت زیان عربی ده ماشمان خبروانه پای ترسه و تربیه خیچاری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو تر نوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینی کسان په هر خبره غوسه کوي، ډیر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو. نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. در من دوستانو که عادت مداوی چه ده هر هغه څه په اړه چې تریخوخ نه په غوسه کېږي نو هیڅ کله به سوکاله نشي. قهر غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه وایي.
د ولا زنډیره زیاته زره غوسه کیږم په کورنۍ کې یو خبره عادي خبره یو څوک راته کوي په ما ډېره بده لګیږي، زر سره غالمغال کوم، جنګ کوم، سره سامې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي نو زه بیا ډېره خفه کیږم چې بله مې داسې کار وکړو. خدا مې یو ډېر بد عادت ده، در وخت فکرم پې کوم، تشویشم پې کوم، جگرخونه کیږم هم چې دا ول د سیم خدا ما باندې قونه خبر ډیر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک په قاش یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم ډیر باندې بد لګیږي. خپل مې ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویه را سره نه کوي نو چې زر زر کړه یو خبر باندې جنگ کوم خو هم سره جنگ کی هیڅ تر سره سم خبر نه کوي یا سم روی نه کوي. زه د دې حساب خراب دي چې یو خبرو کې دستي جنگ کوي نو ډیر باندې بد لګي خبر نه پیګم داواله
د قهر او غصه پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې لخلې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هرڅه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولې کلمات لخلې راووزي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې دا په هره وړه او غټه خبره نه غصه کیږي او تر ډیره کوښښ کوي چې خپل غصه کنټرول کړي.
زما یو ډیر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غصه کیږم، ځکه چې دا ما ته ډیر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غصه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غصه کړي زه هغه نفر یو څو لقی لپاره پرېږدم، ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډیر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده. خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډیر غصه نه شو او د غصې نه تیر شو، نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډیر ژر غصه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله تلاشی په اړه داسې غږېدلی دی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډیر منفي اغېز کړی دی او همدا لامل دی چې تر ډیره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر و غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو عمده لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بې ځایه ټوکې کول، پر هغه رشخن وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل. دا هغه عمده لاملونه دي چې مقابل لوری دغه مسائلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غصه کیږي.
نوموړی زیاتوي که چیرې څوک خپله غصه کنټرول نه کړي او په هره وړه یا لویه خبره غصه وکړي نو دا کار نه یوازې خپله شخص ته ستونزه جوړوي بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغېزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غصه کیږي نو هغې سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي، نو دا خبرې په مخ کې مه کوئ. خلک کوشش کوي چې د دې نه ځان لرې وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې یاره دا احساساتي سړی دی، دا زر غصه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپله له رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کړي. نو ښه ده چې سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوی نو همدا بس ده چې ژوره ساه واخلی او خپل ځان یو سره ټول کړی. د ساه اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړی او د بیرته ویستو په وخت کې وغځوي. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدمی لیدو احساس کوي نو د ژورې ساه اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی د غصې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی.
د غصې کنټرول په څو ډوله دی؟ دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نه شي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نه شي باید غصه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور ساه واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غصه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
علمګر یم د کونړ اوسیدونکی. نه غصه چیره ښه ده، غصه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په اند باندې غصه ښه کار نه ده.
زما نوم سید اجان ده، د لغمان د لنګر اوسیدونکی یم. د خلک چې غصه کوي دا غصه بې علته نه وي، غصه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه ده خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده، غصه ښه شی نه ده، نو غصه ښه کار نه ده.
ګرانو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډېره غوسه کوي او آیا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کېږي، البته خفه کېږي او عصباني کېږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کېدلی شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولی شي چې مونږ اساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شیان کولی شي چې مونږ اساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه مونږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر اساس یم، خبره را باندې بدل کړه. دلیل کولی شي چې سبب وګرځي، او غلط شخصیتی تیپونه، مثلا شخصیت خیلی خواهد کردی نی کولای شد چی دیر اساس انسانوسی و او آخر خبر دا چی مونگه کلا یا خیر روانی دغا ونه لرو، یعنی یا خیر روانی پوتکی ونه لرو، یا زنس یا خیر حریم تایید لکو دام کی دلشی چی دا حالات بستر او.
استاد کلا هم غصه کول یا زرخفه که دل دا مضبط تمامیده شی کسنگه؟
نه متاسفانه، همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لری. کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیزه لري. موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي. استرس بسته راوړي، اول خو خپل غوسه خرابي، خوب خرابيږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې دي، و نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې استود زرا مزه کوي، روابط د من زوري، نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري. همیشه منفي اغیزه لري، او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دغه غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل، دا افسي اړخ هم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فکتوري ارسي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامله روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنه کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارسي عامل اکبر لري. کله چې موږ مور یا پلار اضطراب ولري یا ژور خفګان ولري، دا موږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. موږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب به څه
وي؟ عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو دا راحته اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بسته راځي، په مغزه کې تغییرات بسته راځي، نو تاسو رواني ستونزو مخامخ کېږي، خوبم خرابېږي، د کار نه پاتې کېږي، تمرکزم د منځه ځي، حافظه ضعیفه کېږي، اړیکې د منځه ځي، د نورو نه موږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پېشنهادوئ؟
د حل لاره اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق ده باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کېدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته. برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېرې کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
ایله چې خپل غوسه کنټرول او د ځان، کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب